د مخم شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د ورستۍ نیم ساعت خبري مجله زنوریاس نوري خپل تخنیکي همکار امان امیرزی په مرسته وړاندې کوم. او رئیس ولسي جرګه وایي د وزیرانو د استعزا او هغوی ته د عدم رای ورکولو پروسه نه دروي، خو جمهوري ریاست وایي دا موضوع د تفسیر لپاره سره محکمې ته استولې. آیا د جمهوري ریاست دغه اقدام چې وزیران ولسي جرګې ته ورتلو منع کوي قانوني اړخ لري؟ د موضوع مو د حقوقي چارو لوی کارپوه سره څېړلې. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو، خو لومړی رضوان مراد او د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
ولسی جرګې د خار جوړونې او عدلی وزیرانو ته په غیاب کې د باور رای ورکړه، خو د لوړو زده کړو وزیرې سلب صلاحیت کړه. چارواکي وایي هغه انتحاري حمله کوونکی چې د باګرام په هوایي ډګر کې څلور امریکایانو وژل د طالبانو یو پخوانی غړی و چې د غلطۍ کار کاو. او پاکستان وایي اوس سرتیری په کشمیر کې د هندي ځواکونو په ډزو کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګې د خار جوړونې او عدلی وزیرانو ته په غیاب کې د باور رای ورکړه، خو د لوړو زده کړو وزیر سلب صلاحیت کړه. د ولسی جرګې د نوزي په غونډه کې 202 وکیلانو رای وکارولې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې د رایو نتایج داسې اعلان کړل.
په خوشنۍ سره چې د لوړو زده کړو وزارت وزیره د 101 رد رایو په اخیستلو سره سلب صلاحیت شوه، او موږ له جمهوري ریاست څخه غواړو چې د لوړو زده کړو وزارت لپاره نوی کاندید ولسی جرګې ته وروپیژني.
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزیر فریدې مومن په ګډون ولسی جرګې په تیرو درې ورځو کې شپږ وزیران سلب اعتماد کړی دی. بلور ته جمهوری ریاست وایي د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو د استعزا موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې ده. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل که څه هم ولسمشر د وزیرانو د استعزا لپاره خپلې اندېښنې له وکیلانو سره شریکې کړې وي، خو اوس د قضیه سترې محکمې ته راجع شوې ده.
حکومت د وزیرانو د استعزا مسله د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې ده. موږ منتظر دي ته شي ستره محکمه په قانوني لحاظ دا تفسیر کوي او د پریکړو په وړاندې باندې هیڅوک نشي درېدلی.
د سترې محکمې مسؤلان بیا وایي چې تر اوسه د وزیرانو د استعزا موضوع دوی ته نه ده سپارل شوی. ولسی جرګې د پراختیا بودیجې د نه مصرف له کبله د یو شمېر وزیرانو د استعزا لړۍ پیل کړې ده. چارواکي وایي هغه انتحاري حمله کوونکی چې د باګرام په هوایي ډګر کې څلور امریکایانو وژل د طالبانو یو پخوانی غړی و چې د غلطۍ کار کاو. د باګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی وایي انتحاري حمله کوونکی قاري عنایت الله نومېد او دې ولسوالۍ د لغمانی سیمې اوسېدونکی و چې په 2008 میلادي کال کې د سولې له بهیر سره یو ځای شوی و. پینډاګان تر دې وړاندې د څلورو امریکایانو د وژل کېدو د شپاړسو نورو د ټپي کېدو خبر تایید کړی. د باګرام په هوایي ډګر کې دا حمله د شنبې په ورځ وشوه. پاکستان وایي و سرتیری په کشمیر کې د هندي ځواکونو په ډزو کې وشل شوی دی. د پاکستان پوځ وایي دا سرتیری تیره شپه په بهیمبر سیمه کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کنټرول لاین یا د کنټرول د کرخې ته نږدې پرته ده وشل شوی دی. هند او پاکستان دواړه په دې وروستیو کې پر یو بل تور لګوي چې په کشمیر کې پارونکي اقدامات کوي. پاکستان وایي پوځیانو د تېرې شپې د برید په ځواب کې پر هندي ځواکونو هم ډسې کړې دي. اروپایي ټولنه وایي له ایران سره د اټومي موافقې په رڼا کې بل د هیواد سره د اړیکو د بیا جوړولو چارې ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په یوې اعلامیه کې وویل چې دا اتحادیه متحده ده چې پر ایران اقتصادي او مالي بندیزونه لرې کړي او د سوداګرۍ او پانګونې د پراختیا لپاره له بانکونو او نورو اقتصادي ادارو سره ښکیل شي. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې راغلي چې دا ټولنه په ایران کې د بشري حقونو پر وضعیت په خاص ډول په دې هیواد کې د اعدامونو په اړه اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې که ولسمشر شي له ایران سره اټومي موافقه به لغوه کړي. د عراق په مرکزي سیمې عین تمر کې نن یوې ځانوژونکې حملې لږ تر لږه شپږ کسان وژل. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي ځانوژونکې هغه مهال ځان منفجر کړ چې امنیتي ځواکونو یې پنځه ملګري وژل او دی یې محاصره کړ. عین تمر سیمه د شیګانو له سپېڅلي ښار کربلا څخه شاوخوا 50 کیلومتره لرې پرته ده. تر اوسه کومې ډلې د عراق د نننۍ انتحاري حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. او روسیا وایي اوس چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه منتخب شوی دی، مسکو چمتو دی چې په تیزۍ سره له متحده ایالاتو سره خپلې اړیکې ترمیم کړي. تاس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګی رایبکوف په حواله وایي چې روسیا له خپل لوري چمتو ده چې د وخت له ضایع کولو پرته له امریکا سره په اړیکو کې اوسنی کړکیچ ختم کړي. خو رایبکوف ویلي د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پالیسیو په اړه ډېر کم پوهیږي او دا توپیر هم درک کوي چې د نوموړي انتخاباتي کمپاین پالیسي او ژمنې څه وې او چې کله دی سپینې ماڼۍ کې کار پیل کړي څه ډول تګلاره به غوره کړي. نوموړي ویل روسیا به عمل ته ګوري نه ژمنو او نه نښانو ته. د روسیې لخوا په 2014 کال کې د کریمیا ټاپو وزمې تر الحاق وروسته د مسکو او واشنګټن اړیکې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د ساړه جنگ حالت ته وګرځېدې.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که غواړئ بیا هم د خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې ولسي جرګه وایي چې د وزیرانو د استعزا او هغوی ته د عدم رای موضوع یا د عدم رای بهیر نه دروي. خو جمهوري ریاست وایي د ولسي جرګې دغه اقدام د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولی دی.
منتظر دی ته شي ستره محکمه په قانون لحاظ دا تفسیر کوي. کاملا د افغانستان ستره محکمه ده او د هغو د پرېکړو په وړاندې باندې هیڅوک نشي درېدلی.
آیا د جمهوري ریاست دغه اقدام چې وزیران ولسي جرګې ته له ورتلو منع کوي قانوني اړخ لري؟
دا چې وزیران خپل نه پرېږدي چې ولسي جرګې ته لاړ شي په دې آن دې چې دا مخالف دی اساسي قانون دی. جمهور رئیس د اتشپېتمې مادې د اساسي قانون پر بنا ولسي جرګې او د افغانستان خلکو ته مسؤول دی.
یو شمېر افغان کارپوهانه او د افغانستان د روڼتیا د څار سازمان بیا وایي ولسي جرګه د حکومت په څارنه کې پاتې راغلی او د وزیرانو په استضاع کې خپلې ګټې پالي. د ملي یووالي حکومت دغه راز په دې هم تورن شوی چې په تېرو دوو کلونو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی. افغان چارواکي وایي هغه ځان وژونکي برید کوونکي چې په باګرام پوځي اډه کې څلور امریکایانو وژل له طالبانو پخوانی غړی په نړیوالو موضوعاتو کې مو د سوریې شخړې له پامه نه دي غورځولي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسي جرګې له لوري د وزیرانو د استعزا موضوع د تفصیل لپاره سترې محکمې ته استولې ده. د ولسمشر د بیان مرستیال ازادي راډیو ته وویل د وزیرانو د استعزا په اړه د سترې محکمې هر ډول پریکړې ته به حکومت درناوی وکړي. خو د افغانستان د سترې محکمې مطبوعاتي دفتر بیا ویلي چې تر اوسه د وزیرانو د استعزا موضوع دوی ته نه ده راجع شوې. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
که څه هم ولسی جرګې د وزیرانو د استهزاء او د اعتماد رای اخیستلو لړۍ ته دوام ورکړی، خو ارګ وایي چې د وزیرانو د استهزاء موضوع د قانوني تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې ده. د ولسمشر د وین مرسیال دوا خان میناپال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم ولسمشر د وزیرانو د استهزاء په اړه خپلې اندېښنې له وکیلانو سره شریکې کړې وې، خو اوس دغه قضیه سترې محکمې ته راجع شوې ده.
د وزیرانو د استعزا مسله د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې ده. موږ منتظر دی ته شي ستره محکمه په قانون لحاظ دا تفسیر کوي. کاملا د افغانستان ستره محکمه ده او د هغو د پرېکړو په وړاندې باندې هیڅوک نشي درېدلی.
د افغانستان د سترې محکمې مسؤلین بیا وایي چې تر اوسه د وزیرانو د استعزا موضوع دوی ته نه ده استول شوې. ولسي جرګې د پراختیايي بودیجې د نه مصرف له کبله تر اوسه نه وزیران استعزا کړي چې له ډلې شپږ سل بې صلاحیت شوي او درې وزیران د جرګې د تایید ګرځیدلې دي. له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان کارپوهان د دولت د اجرایه او مقننه قوې ترمنځ تقابل د ټولو په زیان بولي. سیاسي کارپو انتظار خادم وایي که څه هم ځینې وزیران بې کفایته دي، خو د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ اوسنی رامنځته شوی تقابل تر ډېره احساساتي دی.
په پارلمان وکیلان وایي په داسې ډول باندې چې اوس په اواخرو کې خپل ملت ته ځانونه هیرو وښایي او ځانونه قهرمانان وښایي په دغه تصمیمونو باندې لاس پورې کړی دی. هر کله چې احساسات او جو هوش جوش پر هوش باندې غالب شي هلته یې پایل ناسمې او زه هم د دې پایل ناسمې ګورم.
دا په داسې حال کې دا چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا تر ډېره د ملامتۍ ګوته حکومت ته نیسي. د ولسي جرګې غړی نذیر احمدزی وایي که څه هم د ولسي جرګې دریس پر حق دی، خو بیا هم د جرګې غړي هڅه کوي چې دغه ستونزې ته مناسبه حل لاره ومومي.
نن هم ولسي جرګې د لوړو زده کړو وزیر رد کړه، خو د ښار جوړونې او د عدلي وزیرانو ته د باور رای ورکړه، البته په د دوی په غیاب کې. دا چې د جمهوری ریاست دغه اقدام چې وزیران ولسي جرګې ته له ورتلو منع کوي قانوني اړخ لري، دا موضوع صفي الله ستانکزي د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره څېړلې ده او د مرکې په پیل کې د هغه نظر اخیستی.
اوس یو تعداد وزیران سلب اعتماد سوي دي د قانون پر بنا باید دي معینان دي چاره مخ کی بوزي خو خو یو غلط مخالف د قانون یو کار کیده د کریسه پخ کی چوغي امر سلب اعتماد شوی وزیر هغه سرپرستاوه چې هغه قانون د سرپرستی چې رسمي دورې په وخت کې هغه تصویب شو نو دغه کار منه کوي چې د یو نشي کولای چې یو وزیر چې سلب اعتماد شوی هغه سرپرست کی یا خارج د ادارې نه کمبل څوک سرپرست کی هغه هم ډیر مطلوب کار نه دی.
ستونزه په دې کې ده چې حکومت اوس ویلي دي چې د دوی دلایل مواجه نه دي او وزیران به نه ورځي، دغه خپله قانوني ستونزه نه رامنځته کوي ځکه چې یو قانون جوړونکې اداره وزیران ورغواړي او قانون تمثیلوي خپل کار کوي او بل اداره چې حکومت ده په خوا کې د هغوی پرېکړه نه مني، دغه مسله څنګه د حقوقي پلوه؟
نو دا خو اصلا یو غلط تفسیر له اساسي قانون کېږي. خپل انتقاق د قوتونو د درېګونو قوتونو او استقلال د درېګونو قوتونو دا هغه بنسټیز اصل دی او دیموکراتیک نظام دی. هیڅ وخت کې جمهور رئیس حق د دی نه لري چې په استقلال د نقوي تر پوښتنې لاندې راوړي او یا د قضایه قوې، او هغه نشي کېدلی چې هغه اوامر صادر کړي د دوی په هکله، او دا چې ایران خپل نه پرېږدي چې ولسي جرګې ته لاړ شي په دې آن دې چې دا مخالف دی اساسي قانون دی او مخالف دی استقلال دی درېګونو قوتونو دی. جمهور رئیس د 18مې مادې د اساسي قانون پر بنا ولسي جرګې او د افغانستان خلکو ته مسؤول دی، نه ولسي جرګه جمهور رئیس ته.
د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنج بهرو، یو شمېر نور افغان کارپوهان او د افغانستان د روڼتیا د څار سازمان وایي ولسي جرګه د حکومت په څارنه کې پاتې راغلې او د وزیرانو په استضاع کې خپلې ګټې پالي. دغه کارپوهان وایي که څه هم ځینو وزیرانو په تېرو څه باندې دوو کلونو کې ښودلې چې دوی د کارونو وړتیاوې نه لري، خو د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو په لوی شمېر کې د وزیرانو د سلب اعتماد کولو موضوع کولی شي چې په هیواد کې بحران رامنځته کړي. د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې دوی خپل کارونه په سمه توګه مخته وړي. تفصیل دی واصل وصال پر راپور کې.
یو شمېر افغان کارپوهان او د افغانستان د روڼتیا د سر سازمان وایي په داسې حال کې چې ولسي جرګه په خپله نه ده توانېدلې د حکومت له کارونو په دوامداره او سمه توګه څارنه وکړي، اوس یې د خپلو شخصي او نورو اهدافو لپاره یو دمي د وزیرانو استیضا پیل کړې ده. دوی وایي د حکومت له کارونو څارنه باید یوه دایمي پروسه وي او په ناڅاپي ډول مطرح نشي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسي جرګه په څارنه کې پاتې راغلې او پرته له دلایلو د وزیرانو د استیضا لړۍ پیل کړې ده.
په نظارت کې پاتې راغلي په دې کې چک نه بدون دي چې خپل دلایل دا رقم عراقي چې هم وزیران په قانوني او هم خلک او پوسی چې دغه سیاسي اړخ نه لري او تعصبي اړخ نه لري، فساد اړخ نه لري، ولی اوازې دي چې دغه کار دوی کوي د دې لپاره چې دوی اشکاونه وکیل وزیرانو نه.
ښاغلی رنجبر وایي ولسي جرګه د حکومت پر چارو د سر قانوني صلاحیت لري، خو تر اوسه جرګې له دغه صلاحیت څخه کار نه دی اخیسته. خو د افغانستان ولسي جرګه وایي د هغو ولسو وزیرانو استیضا ته به دوام ورکړي چې د خپلو وزارتونو انکشافي بودیجه له ټاکلې اندازې کمه مصرف کړې ده. ولسي جرګې د پراختیایي بودیجه د نه مصرف له کبله تر اوسه نه وزیران استیضا کړي چې له ډلې شپږ سلبي صلاحیت شوي او درې وزیران د جرګې د تایید دوړ ګرځېدلي دي. په ورته وخت کې د روڼتیا د سر سازمان اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی وایي چې ولسي جرګه په خپل کار کې پاتې راغلي او د وزیرانو د استیضا په برخه کې هم داسې شکونه موجود دي چې فساد ته زمینه سازي وشي.
پارلمان نقش له بشکل درست پیش نه برده،
بلکې وایي پارلمان خپل کار په سم ډول پر مخ نه دی وړی، بلکې فساد ته زمینه برابره کړې. دوی په یو ډول له وزیرانو څخه باج اخلي. اوس چې د وزیرانو د استیضا مسله مطرح ده، دوی د ولس په منځ کې اعتماد څخه برخمن نه دي. سره له دې کوم کار چې دوی کوي سم په نظر راځي، ځکه زیاتره وزیران نه دي توانېدلې چې خپل انکشافي بودیجه مصرف کړي. خو جدي شکونه موجود دي چې دا پروسه هم داسې زمینه سازي وي چې ناوړه ګټه ترې واخیستل شي،
زمینه سازي بر ازي باشه کې سوء استفاده ها صورت بگیرد.
خو د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وایي چې دوی د قانون سره سم له خپلو صلاحیتونو ګټه اخیستې او د وزیرانو د استیضا لړۍ خلکو ته د خیر ښېګڼو لپاره پیل کړي، نه د خپلو شخصي ګټو لپاره.
مونږ د خپل صلاحیتونه کوم شی اساسي قانون متمرکز لای مونږ د پخوانه د دینه مونږ ګټه اخیسته د غیمو استفاده کړای نو مثال په توګه څنګه تاسو شاهدی است په تیر کال مونږ استیزا مجلس درلود استجوابه غوندې لاسته او استجوابه غوندې مونږ درلودم ممتلار کې اولیا منافع او ګټه لپاره د تصمیم نیول شوی دی کې کوم شخصي یا غرمندانه غرض پکې نشته
تا په داسې حال کې ده چې ارګوای د ولسیر ګل لوري د وزیرانو د استیزا موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې او په دې برخه کې بعد سترې محکمې هر ډول پریکړې ته درناوی وکړي
آزادی خبری مجله اوري
مخکې په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د روڼتیا د څار سازمان وایي ولسي جرګې د حکومت په څارنه کې پاتې راغلي او د وزیرانو په استیزا کې خپلې ګټې پالي. دې سازمان دغه راز د ملي یووالي پر حکومت هم تور پورې کړی دی چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې هغه ژمنې چې د کار د پیلېدو په موده کې کړې وې نه دي عملي کړي او دغه راز د فساد په وړاندې مبارزې په برخه کې سیاسي اراده نه لري. خو د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره تر اوسه جدي ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه عبادالله هنانزی له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د دوشنبې پر ورځ یو راپور خپور کړ چې له مخې یې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې شوي کارونه د ملي یووالي حکومت د ژمنو خلاف دي. د دغه راپور موندنې ښیي چې په تیرو دوو کلونو کې د ملي یووالي حکومت نه دی توانېدلی چې د اداري فساد سره د مبارزې په شته ادارو کې لازم اصلاحات رامنځته او د دغې پدیدې پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. د روڼتیا څار سازمان اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی په یو خبري ناسته کې وویل حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره جدي اراده نه لري او په خبره یې د فساد په یو شمېر قضیو کې د افغانستان سیاستوال ښکیل دي.
په تیرو دوو کلونو کې داسې لاسته راوړنه نشته چې ووایو د ملي یووالي حکومت مشران له فساد سره د مبارزې لپاره سیاسي اراده لري. ویلی شو چې دغه اراده په ډېره ټیټه کچه کې ده، خو په ټوله کې د افغانستان له سیاسون سره له فساد سره د مبارزې لپاره سیاسي اراده نشته. د پخواني او اوسني حکومت ډېری سیاستوال خپل په یو ډول سره د فساد د شبکو ملاتړ کوي.
د روڼتیا څار سازمان حکومت ته وړاندیز کوي چې اداري فساد د ملي امنیت پر وړاندې یوه جدي ننګونه وبولي او له دغې پدیدې سره مبارزه د کارونو په سر کې ونیسي. دغه سازمان همداراز وایي چې حکومت باید د نړیوالو اصولو له مخې د اداري فساد سره د مبارزې یو خپلواک کمیسیون رامنځته او په کې له هر ډول مداخلې لاس واخلي. خو افغان حکومت بیا د روڼتیا څار سازمان دغه موندنې ناسمې بولي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې له فساد سره مبارزه د ملي یووالي حکومت د کارونو په سر کې ده او په دې برخه کې شته ادارې هم پوره خپلواکي لري.
د ملي یووالي حکومت په دې برخه کې سیاسي اراده لري. د فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز جوړېدل د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د جدي ارادې بیلګه ده. د افغانستان لوی څارنوالي د یو خپلواک بنسټ په توګه خپل کار کوي. ولسمشر او په ټوله کې حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي.
سره له دې چې حکومت د فساد پر وړاندې په مبارزې ټینګار کوي او وایي چې دا یې د کارونو په سر کې ځای لري، خو د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ وایي د مبارزې عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو څخه باندې شپږ میاشتې تیریږي، خو په دې موده کې یوازې په دې توانېدلی چې یوه قضیه تر محکمې ورسوي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله د شاملولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې پلاوی پرون په کابل کې د افغان حکومت له نورو جګپوړو چارواکو سره په خبرو کې هم د دې موضوع او د امنیت شورا د بندیزونو له لیست څخه د حزب اسلامي د مشرتابه د نمونو د ایستلو په اړه خبرې کړې دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
افغان ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې له پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې د دې سازمان د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله د شاملولو ملاتړ کوي. جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې وایي چې ولسمشر غنی پرون د بندیزونو د کمیټې له پلاوي سره په کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. خبر پانه کې راغلی چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې رئیس او په ملګرو ملتونو کې د نیوزیلند دایمي استازي جرارد وان بوهمن له ولسمشر غنی سره په کتنه کې وویل دا کمیټه غواړي د وسلوالو مخالفینو د بانکي سیستم په کنټرول کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د جمهوری ریاست خبر پانه زیاتوي چې افغان ولسمشر جرمي اقتصاد چې مهمه برخه یې د مخدرو موادو تجارت دی او د قانونو غیر قانوني استخراج د تروریستي ډلو د عوایدو اصلي سرچینه بللې. نو ځکه دای وایي چې حکومت د قانونو د استخراج قراردادونه د ښه مدیریت د رامنځته کېدو تر وخته فسخه کړل. خبر پانه د ولسمشر غنی له قوله زیاتوي چې وایي د ځینو هغو هیوادونو په مقابل کې باید واضح دریځ ونیول شي چې تروریستي ډلې تجهیزوي او پناه ورکوي. ظاهرا د ولسمشر اشاره یو ځل بیا پاکستان ته وه. د ارک خبر پانه د ولسمشر غنی له قوله زیاتوي چې وایي ملګري ملتونه باید تروریزم ته د یو منځمهالي او اوږدمهالي ګواښ په سترګه وګوري. ولسمشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر ته ویلي چې حکومت غواړي د امنیت شورا د بندیزونو په فهرست کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله او نورو تروریستانو نومونه شامل شي. د یادونې وړ ده چې د امنیت شورا د تعزیراتو د کمیټې غړو پرون د بندیزونو له لست څخه د حزب اسلامي د مشرتابه د ایستلو په برخه کې د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې هم د پوره غور او همکارۍ ډاډ ورکړ. د ملي امنیت شورا په یو خبر پانه کې وایي محمد حنیف اتمر د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې له پلاوي څخه غوښتنه وکړه چې د وسلوال مخالفینو هغه مشران د بندیزونو په لیست کې اضافه او شتمنۍ کنګل کړي چې د تروریستي او رانکارو اعمالو پر دوام باور لري او د سولې خبرو ته نه حاضرېږي.
له احمد تکلنا مننه کوو. بیا هم په موضوع کې تمکی وامریدل چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې طالبانو د مشر ملا هبت الله د شاملولو غوښتنه کړې ده. آیا د طالبانو د تمویل له سرچینو وچول د ملګرو ملتونو لپاره ممکنه ده؟ په دې اړه بیا هم زما همکار احمد تکل افغان کارپو حکمت اعظمي سره خبرې کړې دي. ښاغلی اعظمي، د مرکې په سر کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې آیا د ملګرو ملتونو د کنټرول د پرمختللي سیستم په وسیله د طالبانو د دې وروسته پاتې مالي سیستم څار ممکن دی؟
خغلای اعظمی، آیا د طالبانو د عوایدو سرچینې دومره په یو پرمختللي حالت کې دي چې د ملګرو ملتونو د کنټرول د پرمختللي ادارې لخوا تفتیش یا پر هغې باندې بندیز ولګول شي؟
د دې جواب په لنډه کې وایم نه دی، چون چې د طالبانو عواید چې دي هغه که دوی که ترانزکشن پیسې د انتقال دی او یا مثلا کوم پراپرټي چې دوی د ځان سره ساتي، دا اوالی هغه تقریبا د پیسو انتقال خو د اوالی په سیستم نشه کاملا غیر بانکی سیستم دی او د غنلري ریکارډو رجستر رسمي نه دی، نو هغه د رسوم څنګه نشي پدې باندې. بل کوم چې دی اسټس او یا انویسټمنټس لري هغه د مشرانو په نامه نه کوي، نو زه فکر نه کوم چې دا بلیک لیست کېدل یا د دوی د نمونه تور لیست اچول د کنټرول کړی شي.
نو اعظمي صاحب، که چیرته دغه میکانیزم د طالبانو د مالی سرچینو د کنټرول او ادارې لپاره کار نه ورکوي، فکر کوئ چې د افغانستان د حکومت غوښتنه به له دوی نه څه وي او دوی به د څه لپاره له افغان حکومت سره مشورې کوي؟
د دې ټیم دراسات کې یوازینی علت دا دی چې مثلا افغان دولت د حکمتیار صاحب د نوم د تور لیست د ایستلو غوښتنه و، نو په عین وخت کې دا هم راغه کېږي دا یې مطرح کړی دی چې طالبانو نومونه د مشرانو نومن دي مرزا پاسی. او د دې علت دا دی چې یو خو دغه مشرانو تګ راتګ و خارجي هیوادونو ته کچېرې بیا دی سفر کوي په هغه باندې کنټرول کړی شي او یا نو یو نو بیره ور واچول شي. یو دا دی، دوم دا دی چې د طالبانو د مشرتابه یا د مشرانو نومونه او تور لیست ورکوي تر څو پر هغوی باندې یو نو فشار راسي. او درېیم چې ډېر زما فکر باندې مهم دی هغه دا دی چې د دغه مشرتابه شتون په پاکستان کې او بیا که دوی په تور لیست کې شامل شي، نو دا په پاکستان باندې هم یو سیاسي فشار راوړلی شي. نو افغان دولت په دې ښه پوهېږي چې ګوره حکمتیار د 2003 نه په دې لیست کې و یا ملا عمر په دې لیست کې و، کومه ګټه نه کوله.
د افغان حکومت دا غوښتنه له ملګرو ملتونو نه فکر نه کوي چې د سولې پر بهیر به او د سولې پر روانو هڅو به ناوړه اغېز وکړي؟
زه فکر کوم افغان دولت د سولې د بهیر نه یو نوه مایوسه شوی دی، ډیسپوینټډ شوی دی او په همدې خاطر دغه هڅې اوس پیل کړې دي. که افغان دولت یو څه هم په سوله کې امیدواري درلودلی د طالبانو څخه، نو بیا دا کار یې نه کوي، چون چې داخلول یو کار دی، ایستل یې بیا تر هغې نه لام ستونزمن دی چون چې ډېر وخت به نیسي. افغان دولت پورې د ګلبدین حکمتیار د پاره یعنی د میاشتو میاشتو د سفارتخانو کې مجلسونه کول، بالخصوص هغه هیوادونه لکه امریکا او چین چې په ملل متحد کې زیات نفوذ لري، هغوی ته بیا مجلسونه فرکول چې تر څو د حکمتیار نوم وباسي. نو دوی زه فکر کوم د سولې نه ناهیلي شوي دي، مایوسه شوي دي چې دغه ګام دې مخه کړی دی چې طالبانو مشرتابه دغه تور واچوي. دا دې هم ایراني وي چې پاکستان څخه دا راپورونه راځي چې هغوی وایي چې افغان طالبانو دا ویل چې هغه سوله نه کوي، سولته اماده نه دي او هغوی چې دا اطمینان مرکړی پاکستان چې دا اطمینان مرکړی چې سولته نه.
د سیاسي چارو کارپوه حکمت اعظمي و چې د حکومت د هغه وړاندیز په اړه چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له کمیټې څخه یې غوښتي دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله هم د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي، په دې اړه نظر را سره شریکو. کله یوې خوا حکومت هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لست څخه د حزب اسلامي د مشر او ځینو نورو لوړ پوړو چارواکو نومونه وباسي، له بلې خوا هم د وسلوالو مخالفانو د بلې مهمې ډلې د مشرانو د په فهرست کې د بندیزونو په فهرست کې د هغوی د نومونو د شاملولو غوښتنه کوي. طالبان چې په افغانستان کې جګړو ته زور ورکړی، د غراس په ورستیو کې په باګرام پوځي اډه کې د ورستۍ ځانوژونکو حملې مسؤلیت هم په غاړه اخیستی. افغان چارواکي وایي د ځانوژونکو حمله هغه چا کړی و چې پخوا د طالبانو یو غړی و. سلیم احمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
افغان مقامات وایي هغه ځانوژونکي برید کوونکي چې په باګرام هوایي اډه کې ځانمرګي برید وکړ، د باګرام ولسوالۍ د لغمانی کوهنه کلی اوسیدونکی و چې پخوا د طالبانو غړی و. دغه حمله د شنبه په ورځ وسوه چې په نتیجه کې څلور امریکایان ووژل سول او اتلس نور بهرنیان ټپیان سول. د امریکا دفاع وزارت وایي په وژل سویو کې دوه تنه امریکایي پوځیان او دوه نور امریکایي قراردادیان و. ویل سوي چې په ټپیانو کې شپاړس تنه امریکایي کاریګر او یو پولنډي سرتیری شامل دي. د پروان ولایت د باګرام ولسوال وایي حمله کوونکی په خوا د طالبانو د ډلې غړی و چې اته کاله مخکې د سولې له پروسې سره یو ځای سوی و. عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته ویل چې دوی نه پوهیږي حمله کوونکي به له وسلوالو طالبانو سره په دې ورستیو کې اړیکې درلودې او که څنګه.
حمله کوونکي یو عادي کارګر وو، درې څلور کاره هلته کارګر وو، په کار کې بوخ وو، پلار یې هم هلته کار بوخ وو او د اکا زوی هم قبلا د پروسې سر سره راتګ کړی وو. بیا د کوریا په کورس کې کمپیوټر او ترخانه دي او د هغه طریق نه دلته په کار شامل شوي وو.
د باګرام ولسوال وایي حمله کوونکی نایب نمیږي او د عبدالظهور زوی دی. پر باګرام هوایی اډې چې د کابل په شمال کې پراته ده، د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د باګرام ولسوالۍ چارواکي وایي د حمله کوونکي له پلار څخه دا مهال څېړنې روانې دي. د پروان د والي ویان وحید صدیقي ویلي چې حمله کوونکی د افغان کاریګرو په کتار کې تونېدلی و چې دغې اډې ته منفجره مواد له ځانه سره دننه یوسي او هلته چاودنه وکړي. دا په دسل کې ده چې تېر اونۍ د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د جرمني پر قونسلګري حمله وسوه او په کابل کې د امریکا سفارت پرون د لنډ مهال لپاره د احتیاط په خاطر وتړل سو.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او د سوریه یو لوړ رتبه چارواکي د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف د سوریه له ملي حاکمیت څخه په سرغړونه تورن کړی دی. د سوریه د عدلي وزیر ویلي چې د هغو هیوادونو او اشخاصو په وړاندې به قانوني مبارزه وکړي چې د سوریه د خلکو د مرجوب له مسؤل ګڼل کیږي. صالح محمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي.
د سوریې د عدلي وزیر د یکشنبه په ورځ په دمشق کې د امریکا په مشرۍ پر ائتلاف انتقاد وکړ. د دغه انتقاد د هغه سمپوزیم د پرانستلو پر مهال وکړ چې د عدلي وزارت ترڅنګ د اطلاعاتو او پوهنې وزارتونو په مرسته تنظیم شوی و. د حقوقي چارو د څېړلو لپاره د دغه نړیوال ستراتیژیک سمپوزیم هدف په منځني ختیځ کې د امریکا، ترکیې او فرانسې پر رول تمرکز کول او د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د بشري قوانینو د تطبیق په برخه کې د ملګرو ملتونو او امنیت شورا پر مسؤلیت هم پکې بحث شامل و. د سوریې د عدلي وزیر نجیم الاحمد ویل
د تروریزم او د هغې د ټولو ملاتړ کوونکو او مالي امکاناتو برابرونکو پر وړاندې به له هیڅ راز قانوني مبارزې ډډه ونه کړو. د هغو هیوادونو او سازمانونو پر وړاندې به هم قانوني اقدامات کوو چې د سوریې د خلکو د وینو تویولو مسؤل دي.
د سوریې حکومت په وار وار ویلي ټول اړخونه چې په دغه هیواد کې د تروریزم په وړاندې په جګړه بوخت دي باید د سوریې حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته درناوی وکړي. د رویټرز خبری اجنس په حواله د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف له 2014 میلادي کال راهیسې بیل دی چې د دمشق یا هم د ملګرو ملتونو سازمان اجازه ولري په سوریه کې هوایی حمله کوي. راپورونه وایي د دغه ائتلاف په هوایی حملو کې د سوریه تر 300 ډیر ملکیان هم وجل سوي او په دغه هیواد کې زیربناو ته سخت زیان رسیدلې ده. په سپتمبر میاشت کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف جټ الوتکو ختیځ شر دیر الزور ته نږدې د سوریې پر پوځي سنگرونو بمباری وکړه او د سوریې په لسګونو دولتي سرتیر یې ووژل. د امریکا مرکزی قمندانۍ ویلي وه دا حمله په تیروتنې سوې ده، خو د سوریې پوځ پر دغه ائتلاف تور پورې کړ چې د داعش سختریزې ډلې ملاتړ کوي. سمپوزیم ته د وینا پر مهال د سوریې د عدلیې وزیر وویل د سوریې حکومت به له ټولو ترورستانو، د هغوی له ملاتړ کوونکو او هغو کسانو سره چې د سوریې پر قلمرو یې یرغل کړی حساب کتاب کوي.
په همدې سره دا خبری مجله پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو له ازادي راډیو سره اوسئ. زما همکاره زرغونه منګل سټډیو ته راغلی او وروستۍ نیم ساعته خبری مجله وړاندې کوي. زرغونه جان ښه راغلاست.
با تشکر از شما آقای نوری. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، به امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت از اجلاس امروزی ولسی جرگه مشنوین که تصامیم مهم در او اتخاذ شد. ایره هم مشنوین که رئیس جمهور افغانستان خواهان شمولیت نام ملا عبت الله رهبر طالبان در لست تعزیرات شورای امنیت ملل متحد شده. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکار مصطفی صدیقی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط تازه ترین خبرها، رئیس جمهور افغانستان خواهان درج نام رهبر طالبان در فهرست تعزیرات سازمان ملل شده است. پاکستان گفته است 7 سربازش در کشمیر تحت کنترل پاکستان کشته شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به اعتراض کنندگان آمریکایی گفته است که نترسند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواهان درج نام‌های تروریستان به شمول ملا هبت الله رهبر طالبان در فهرست تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است. این در یک بیانیه ارگ آمده است. به اساس بیانیه، رئیس جمهور غنی روز گذشته با هیئت کمیته تعزیرات سازمان ملل متحد تحت ریاست جرارد وان بایمن دیدار کرد. در این حال شورای امنیت ملی افغانستان در ملاقات با هیئت کمیته تعزیرات سازمان ملل متحد گفته است حکومت به زودی موضوع حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را به این سازمان خواهد فرستاد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. وزرای شهرسازی و مسکن و عدلیه با گرفتن رأی تایید از سوی ولسی جرگه در سمت‌هایشان باقی ماندند، اما وزیر تحصیلات عالی و مسلکی با گرفتن 131 رأی رد از سوی این جرگه سلب صلاحیت شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در پایان نشست اعلام کرد که با استفاده از 202 رأی سید سعادت منصور نادری با گرفتن 59 رأی رد و بصیر انور با گرفتن 101 رأی رد به سمت‌هایشان کماکان باقی ماندند. و افزود
متاسفانه وظیفه به تحصیلات عالی با کسب 131 رأی رد از وظیفه برکنار و سلب صلاحیت شد و از ریاست جمهوری و رهبری حکومت خواهش میکنیم که و کاندید محترم به خاطر ایراد کرسی وزارت تحصیلات عالی به خاطر کسب رأی اعتماد و ولسی به معرفی بگیرند.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید تا زمانی که ستره محکمه در مورد استیضاح وزرا تفسیر ندهد، وزرای کابینه مثل گذشته به وظایفشان ادامه خواهند داد. این را دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت.
وی میگوید این موضوع برای تفسیر به استر محکمه فرستاده شده. تا زمانی که نتیجه آن معلوم شود، همه کابینه و وزرا به وظایفشان ادامه میدهند.
ولسی جرگه افغانستان از 3 روز به این سو در نشستهای استیضاحیه خود 6 وزیر کابینه را به دلیل مصرف کم بودجه انکشافی سلب صلاحیت کرده است. رادیو آزادی این هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام‌های پاکستانی میگویند 7 سرباز این کشور در آتشباری نیروهای هندی در منطقه تحت مناقشه کشمیر کشته شدند. اردوی پاکستان گفته است این سربازان در کشمیر تحت کنترل پاکستان دیشب کشته شدند. اردوی پاکستان همچنین گفته است که نیروهای پاکستانی به آتشباری غیر موجه نیروهای هندی پاسخ دادند. اما یک افسر اردوی هند گفته است که نیروهای هندی در مقابل آتشباری نیروهای پاکستانی پاسخ دادند. این افسر افزوده است که به نیروهای هندی تلفات وارد نشده است. مقام‌های تهران دروازه‌های مکتب‌های شهر را امروز بستند. دلیل این اقدام خطرناک بودن میزان آلودگی هوا خوانده شده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که وزارت معارف ایران اعلام کرده که کودکستان‌ها و مکتب‌های ابتدایی امروز در تهران و بسیاری ولایت‌های دیگر بسته شدند. انتظار می‌رود که میزان آلودگی هوا تا پس فردا همچنان ادامه یابد. مقام های عراق میگویند حداقل 6 تن در یک حمله انتحاری در منطقه مرکزی عراق کشته شدند. وزارت داخله عراق گفت که مهاجم انتحاری خودش را در شهرک عین التمر امروز منفجر کرد. این رویداد پس از آن رخ داد که نیروهای امنیتی 5 تن از همدستان این مهاجم را کشتند و خودش را در داخل خانه محاصره کردند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا میگوید که او با نشر این گزارش‌ها که مسلمانان و اسپانیایی زبان‌ها از زمان انتخابش به این سو مورد آزار و اذیت قرار گرفتند غمگین شده است. ترامپ گفت هر کسی که به حملات نژادی و یا تخریب مکان‌های آمد است می‌زند باید به آن توقف دهد. او در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS همچنان گفت که او با ازدواج همجنسگرایان مشکل ندارد. این اظهارات ترامپ در حال صورت می‌گیرد که هزاران نفر برای پنجمین روز پیهم در چندین شهر بزرگ آمریکا در اعتراض به انتخاب او به عنوان رئیس جمهور مظاهره کردند. دونالد ترامپ گفت که این مظاهره کنندگان او را نمی‌شناسند و از آنها خواست که هراس نداشته باشند.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. ولسی جرگه افغانستان با وزرای عدلیه و شهرسازی به گونه غیابی رأی اعتماد داد، اما وزیر تحصیلات عالی را سلب صلاحیت کرد.
متاسفانه وزیر تحصیلات عالی با کسب 131 رأی رد از وظیفه برکنار و سلب صلاحیت شد و از ریاست جمهوری.
رئیس جمهور افغانستان خواهان شمولیت نام ملا عبت الله رهبر طالبان در لست تعزیرات شورای امنیت ملل متحد شده است. تقاضای طفل 5 ساله اختطاف شده در ولایت فرا و خواست خانواده اش را هم به شما خواهیم داشت. با سلام دوباره و شامتان خوش. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. ولسی جرگه افغانستان با وزرای عدلیه و شهرسازی به گونه غیابی رأی اعتماد داد، اما وزیر تحصیلات عالی را سلب صلاحیت کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست امروز ای جرگه از حکومت خواست افراد شایسته را برای گرفتن رأی اعتماد به ای جرگه معرفی کنه. جاوید حسن‌زاده جزئیات داره.
ولسی جرگه در نشست استفتاحیه روز دوشنبه عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و فرید محمد وزیر تحصیلات عالی را استیضا کرد، اما وزرای یاد شده در نشست این جرگه حضور نیافتند. مطابق با اجنده ولسی جرگه برای دادن رأی اعتماد و عدم اعتماد به وزرای غیر حاضر صندوق گذاشته و در موردشان تصمیم گرفته شد. در نشست روز دوشنبه ولسی جرگه روی استیضای وزرا بحث‌های داغ صورت گرفت. برخی وکلا استدلال می‌کردند که وضعیت فعلی ایجاب نمی‌کند تا وزرا سلب صلاحیت شوند. اما شمار دیگر بر صلاحیت های ولسی جرگه تاکید کرده و استیضای وزرا را یک اقدام بجا خواندن. در این نشست ولسی جرگه 202 تن از وکلا رایشان را استعمال کرده و اکثریت آرا 118 رای بود. وزرای عدلیه و شهرسازی توانستن اکثریت آرا را به دست بیاورند، اما وزیر تحصیلات عالی موافق به دریافت رای اعتماد وکلا نگردید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نتیجه رای گیری وکلا در خصوص وزرا را چنین بیان کرد:
متاسفانه وزیر تحصیلات عالی با کسب 131 رای رد از وظیفه برکنار و سلب صلاحیت شد و از ریاست جمهوری و رهبری حکومت خواهش میکنیم که و کاندید محترم به خاطر ایراد کرسی وزارت تحصیلات عالی به خاطر کسب رای اعتماد و ولسی به معرفی بگیرند.
با شمول فرید محمد وزیر تحصیلات عالی، ولسی جرگه در سه روز گذشته به خاطر عدم مصرف کمتر از 70 درصد بودجه انکشافی در سال 1396 شش وزیر را سلب صلاحیت کرد. در روز اول استیضا وزرای خارجه، فواید عامه و کار امور اجتماعی سلب صلاحیت شده. همچنان در نشست روز یکشنبه وزرای ترانسپورت و معارف به طور غیابی سلب اعتماد شدند، اما وزیر مالیه مورد اعتماد قرار گرفت. ریاست جمهوری افغانستان از روند سلب صلاحیت کردن وزرا اسای ولسی جرگه راضی نیست.
در این حال شنونده عزیز، شما را از کارشناسا و دیدبان شفافیت افغانستان میگن که ولسی جرگه افغانستان در کار نظارت از عملکرد حکومت ضعیف بوده و همی جرگه در استیضای وزران نفع خود جستجو میکنه. این کارشناسا با بیان این مطلب هرچند برخی وزیرا را بی کفایت میخوانن، اما سلب اعتماد شمار زیاد از وزرا را در شرایط فعلی افغانستان به نفع کشور نمیدانن. اما هیئت اداری ولسی جرگه گفت که اونا مطابق پلان ترتیب شده به کار خود ادامه میدن و استیضای وزرا حق قانونیشان است. نصرت پارسا تفصیل دارم.
شماره از کارشناسان افغان میگویند ولسی جرگه افغانستان در حالی که نتوانسته از کارکردهای حکومت به گونه درست نظارت کند، بنابر اهداف شخصی و برخی هدفهای دیگر استیضای شماره زیادی از وزیران را آغاز کرده است. با گفته این کارشناسان، ولسی جرگه باید به گونه دوامدار از کارکردهای حکومت نظارت میکرد که این کار انجام نشده است. کبیر رنجبر، عضو پیشین ولسی جرگه و کارشناس مسائل سیاسی، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ولسی جرگه در کار نظارت از عملکرد حکومت کوتاه آمده و حالا بدون دلایل موجه به روند استیضاح وزیران دولت پرداخته است.
ولسی جرگه در کار نظارت کوتاه آمده و در این ایچک نیست. اینها باید درباره استیضاح دلایل ارائه کنند که هم وزیران قانع شوند و هم مردم آگاه باشند که این کار جنبه سیاسی ندارد و فساد و تعصب هم در آن نقشی ندارد.
ولسی جرگه افغانستان میگوید با استیضاح 17 وزیر ادامه میدهد که کمتر از 70 درصد بودجه انکشافیشان را مصرف کردند. این جرگه تا هنوز برای 9 وزیر صندوق رای گذاشته که در نتیجه 6 وزیر سلب اعتماد شد و 3 وزیر دیگر دوباره در مقامهایشان ابقا شدند. در همین حال سید اکرام افضلی، رئیس اجرایوی دیدبان شفافیت، میگوید ولسی جرگه در عملکردهایش کوتاه آمده و نیز در بخش استیضاح وزیران شکهایی وجود دارد که از این روند سوی استفاده های صورت می گیرد.
پارلمان نقش خود را به شکل درست پیش نبرده، بلکه زمینه ساز برای فساد شدند. به یک شکل باجگیری میکنند از وزرا. حال فعلا که استیضای وزرا مطرح است، پارلمان افغانستان متاسفانه که اعتماد را بین مردم ندارد. با وجود از کار را که انجام میدهند کار درست به نظر می رسد، چون اکثریت وزرا نتونستند که بودجه انکشافی خود مصرف بکنن. شک های بسیار جدی اینجا وجود دارد که شاید این پروسه همه ازی بالاخره زمینه سازی برازی باشه که سوء استفاده ها صورت بگیرد.
عرفان الله عرفان، منشی دوم ولسی جرگه، میگوید آنان مطابق قانون از صلاحیت هایشان استفاده میکنند. به گفته وی در روند استیضاح وزیران هیچ منفعت شخصی وجود ندارد.
مون در خپل صلاحیتونه کومشي اساسي قانون متوکل ایمون د پخوانه
ما بر اساس صلاحیت هایی که قانون اساسی برای ما داده استفاده می کنیم. به گونه این مثال ما در سال گذشته هم مجلس استیضاحیه داشتیم و ده ها مجلس استجوابیه داشتیم. برای منافع ملی این تصمیم گرفته شده و در آن کدام نفع شخصی وجود ندارد.
تصمیم نوشوید دیگه کم شخصی یا غرمانانه غرض بکنشتا.
این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان درباره استیضاح وزیران از استر محکمه خواستار تفسیر شده است.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
رئیس جمهور افغانستان خواهان شمولیت نام ملای بت‌الله رهبر طالبا در لست تعزیرات شورای امنیت ملل متحد شده. هیئت کمیته تعزیرات ملل متحد دیروز در دیدارش با مقامات بلند رتبه حکومت افغانستان در کابل روی این موضوع و همچنان حذف نام رهبر حزب اسلامی حکمتیار از لست تعزیرات ملل متحد بحث و گفتگو کرد. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور افغانستان از شمولیت ملا هیبت الله رهبر طالبان در فهرست تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت میکند. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان در این مورد میگوید محمد اشرف غنی این مطلب را دیروز در دیدارش با هیئت کمیته تعزیرات سازمان ملل متحد بیان کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده که جرارد وان بوهیمن رئیس کمیته تعزیرات سازمان ملل متحد و نماینده خاص بانکیمون برای نیوزیلند در ملاقاتش با رئیس جمهور اشرف غنی خواهان نظریات او در مورد درج نام ملا هیبت الله رهبر طالبان و دیگر تروریستان در فهرست تعزیرات سازمان ملل متحد و همچنان روند صلح با حزب اسلامی افغانستان بر رهبری گلبدین حکمتیار شده است. آقای بوهیمن در این دیدارش با رئیس جمهور افغانستان گفت این کمیته میخواهد که در ارتباط به کنترل سیستم بانکی مخالفین مسلح حکومت افغانستان را کمک کند. در این دیدار رئیس جمهور افغانستان اقتصاد جرمی را که بخش اعظم آن از تجارت مواد مخدر به دست میآید منبع اصلی عواید گروه‌های توریستی دانسته است. رئیس جمهور غنی در ارتباط با مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر خواهان مبارزه به سطح بین‌المللی شده است. رئیس جمهور افغانستان در این ملاقات گفت استخراج غیرقانونی معادن یک منبع دیگر عواید جنگجویان مسلح افراطی را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل حکومت قراردادهای استخراج معادن را تا وقتی که یک مدیریت خوب ایجاد شود فسخ کرده است. خبرنامه ارگ از قول رئیس جمهور اشرف غنی می‌نویسد که می‌گوید در برابر آن کشورها موقف واضح اتخاذ شود که گروه‌های تروریستی را تجهیز نموده و به آنها پناه می‌دهند. ظاهرا اشاره رئیس جمهور اشرف غنی یک بار دیگر به پاکستان است. اعلامیه در ادامه از قول رئیس جمهور افغانستان می افزاید سازمان ملل متحد باید به تروریسم به حیث یک تهدید میانه مدت و دراز مدت بنگرد. در این میان اعضای هیئت کمیته تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز در دیدارش با مشاور امنیت ملی افغانستان در ارتباط به حذف نام رهبری حزب اسلامی حکمتیار از فهرست تعزیرات از غور و بررسی کامل این کمیته اطمینان داد.
در حالی که رئیس جمهور غنی خواهان درج نام ملا عبت الله در لست تعزیرات شورای امنیت ملل متحد است، تلاش‌ها برای حذف نام گلبدین حکمتیار از لست تحریمات شورای امنیت ملل متحد ادامه دارد. رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی با عضو کمیسیون مشترک اجرایی تطبیق موافقتنامه صلح گفته که هیئت از سازمان ملل متحد برای همکاری با حکومت افغانستان در رابطه با برداشتن تعزیرات علیه گلبدین حکمتیار در کابل با اونا صحبت های داشتم. محمد کریم امین امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هیئت با اعضای کمیسیون مشترک اجرایی تطبیق موافقتنامه صلح و مقامات حکومتی دیدارهای داشتن و صحبت‌های وسیع داشتن. جزئیات این موضوع را در مصاحبه همکارم آرزو قیاسی با آقای امین کریم مشنوین.
خدمت را عرض بکنم که طبق مفاد توافقنامه باید است که دولت افغانستان به درخواست رسمی را جهت نفع تعزیرات کشورهای زیرب ارائه میکرد، ولی بنابر بعض ملاحظات این مطلب تا هنوز صورت نگرفته، اما امیدوار هستیم تا روزهای آینده انشاءالله این روند تسریع پیدا بکنه و طبق اطلاع هیئت از سازمان ملل متحد به کابل آمده که متشکل از 12 نفر است و در رابطه با چگونگی برداشت داشتن تعزیرات با دولت افغانستان همکاری میکنه.
شما با این هیئت ملاقات کردین؟
بله، ما هم با هیئت ملاقات داشتیم، ملاقات غیر فرمل. سوالاتی را که اونا داشتن ما باشون مطرح کردیم و نقاط نظر خودم تبادله نقاط نظر کردیم.
چی امیدواری ها وجود داره؟ چی گفتن؟
البته این سوالی است که شما باید از جانب دولت افغانستان بکنیم، ولی تا جایی که به ما گفته شد و اطلاع داریم روند برداشت شدن تعزیرات بعد از اون وقفه‌ای که عرض کردم اجالتاً به صورت مطلوب پیش میره.
خب گفتین حکومت تا کنون درخواست را پیش نکده و سازمان ملل به خاطر رفع تعزیرات علیه گلبدین حکمتیار، دلیل چی است و این سبب کندی کار شما نخواهد شد اگر به زودی اقدام نکنند؟
علل اصول باعث تعلل و کندی کار تا به حال شد، یعنی تقریبا بیش از یک نیم از تنفیذ توافقنامه میگذرد، اما شاید در این رابطه تصمیم و اراده عمدی در کار نبوده، بلکه یک مقدار عدم تجربه در چگونگی روند و معلومات هایی که لازم بود به دست بیاید این کار را به تعویق انداخت. اما لله الحمد حال همه تقاضاهایی که کشورهای زیرت و نهادهای بین المللی در رابطه داشتن مرفوع شده و امیدوار هستیم که من بعد این کار به سرعت حتی بیشتر به آخر خود بیانجامد.
حکومت افغانستان با هیئتی که از سازمان ملل به کابل آمده دیدار کرده و در این مورد صحبت کردن؟
بله، تا جایی که من خبر دارم اونا با مقام ریاست جمهوری، با شورای امنیت، شورای عالی صلح و ریاست امنیت با همه نهادها دیدارهای تفصیلی داشتن.
امین صاحب، حکمتیار صاحب قبل از تکمیل پروسیجر خواهد آمدن به کابل یا تا که این پروسیجر تمام نشوه حکمتیار صاحب نمیخواهد بیاید؟
در حقیقت ما منتظر از هستیم که جانب مقابل حداقل در خط شفاهی رفع تعزیرات اعلان بکن یا ایران اعلان بکن. در قدم دوم ما مترسل هستیم که جای مناسب از نگاه امنیتی و دیگر مسائل برای مقام امارت حزب اسلامی افغانستان و دفاتر حزب اسلامی افغانستان تثبیت شود. کاری که تا به حال متاسفانه صورت نگرفت.
محمد امین کریم یک عضو حزب اسلامی حکمتیار بود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سازمان خبرنگاران بدون سرحد گفته آزادی بیان در افغانستان با تهدید و خطرات جدی مواجه است. محمد رضا معینی، مسئول سازمان بر افغانستان و ایران، امروز در نشست خبری در کابل گفت که به خاطر کاهش خشونت علیه خبرنگارا در افغانستان باید کمپاین مصالحه آغاز شود تا حق آزادی بیان در افغانستان حفظ شود. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
پس از نگرانی‌های اخیری نهادهای حمایت و مسئولیت خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان، سازمان خبرنگاران بدون سرحد می‌گوید خشونت علیه خبرنگاران آزادی بیان را در این کشور با خطر مواجه ساخته است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد جهت ارزیابی و جمع‌آوری پیشنهادات در رابطه با مشکلات موجود سر راه خبرنگاران و رسانه‌ها روز دوشنبه نشست را در کابل برگزار کرد تا روی اجراءات ممکن به خاطر مبارزه با این خشونت‌ها بحث گردد. محمد رضا معینی، نماینده این سازمان برای افغانستان و ایران، در این نشست گفت یک کمپاین باید به خاطر مسئولیت خبرنگاران آغاز گردد و به شمول مخالفین مصالحه به تمام مردم گفته شود که خبرنگاران مردمان بی‌طرف هستند.
آزادی اطلاع رسانی دستاورد بزرگ برای مردم افغانستان پس از سرنگونی طالبان امروز در خطر است. سازمان گزارشگران بدون مرز به این عنوان پیشنهاد می‌کند و از دولت افغانستان جامعه مدنی خواهان آن است که کمپینی برای نهادن پیش شرط برای هر گونه مذاکره با طالبان گذاشته شود و به پیش رود.
آقای معینی میگوید با آنکه حکومت افغانستان از یک سال بدین سو به خاطر مسئولیت خبرنگاران برخی کارهای قانونی را آغاز کرده، اما باید این کارها تکمیل گردد. این نگرانی ها در حال مطرح می گردد که به اساس معلومات نیا اداره حمایت از رسانه ها در مقایسه با سالهای گذشته خشونت علیه خبرنگاران در سال روان بیشتر می باشد. صدیق الله توحیدی مسئول این اداره روز دوشنبه به خبرنگاران گفت در سال روان میلادی 377 قضیه خشونت علیه خبرنگاران در این اداره ثبت گردیده است. از سوی هم حکومت افغانستان می گوید همواره روی قوانین مختلف مسئولیت خبرنگاران و رسانه ها کار شده است، اما با آن هم گراف این مشکل بلند است. در این کنفرانس پیام معاون دوم رئیس جمهور نیز به خوانش گرفته شد که در آن گفته شده کمیته ها در 34 ولایت کشور به خاطر ارزیابی و بررسی مشکلات خبرنگاران ایجاد گردیده است. در این پیام روی عملی شدن قانون دسترسی به اطلاعات نیز تاکید شده و گفته شده است که قضایای خشونت علیه خبرنگاران باید به گونه جدی بررسی گردد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید دولت و رسانه ها برخی مشکلات مشترک دارند، اما حکومت افغانستان در این مورد متحد به اجرات قانونی است.
جنگ تاثیرات خود بالای تمام مردم افغانستان گذاشته، از جمله خبرنگاران و رسانه ها. بنابراین خبرنگاران محترم و تمام کسانی که در حوزه امنیت رسانه ها بحث میکنن و گاه انتقاد متوجه حکومت میکنن، به این وضعیت خاص حکومت افغانستان هم توجه کند.
بر اساس معلومات ارائه شده از سوی نیا اداره حمایت از رسانه ها نشان می دهد بیشتر خشونت علیه خبرنگاران از سوی مقامات حکومتی، زورمندان، مخالفین مسلح صورت گرفته است. آقای مرتضوی در این مورد می گوید بر اساس پلان جدید برای پلیس ملی اصول برخورد با خبرنگاران آموزش داده می شود.
از تخطی از حقوق خبرنگارا میریم به تخطی از حقوق بشر و دقیقتر بگویم حقوق اطفال در افغانستان. قضیه یک طفل 5 ساله در ولایت فرا که از یک موبی طرف در چنگ روباینده ها قرار داره سر و صداهای زیاد را در رسانه های اجتماعی ایجاد کرده و خانواده ای پسر مایوسانه خواهان اقدام حکومت بر نجات نوید 5 ساله هستند. گزارش خبرنگار رادیو آزادی در فرا با آواز امی پسرک 5 ساله آغاز میشه.
صدای طفل معصومی که بیش از یک ماه در قید روبایندگان است. کدام دل است که به این صدا آه نکشد و کدام چشم است که با آن اشک نریزد؟ بی‌رحمی برخی انسان‌های ظالم گاه انسان را از حیوان وحشی هم بدتر جلوه می‌دهد. آخرین ویدیویی که از این طفل به دست آمده است نشان می‌دهد که او در یک سیاه‌چال بوده و با صدای گریه‌آمیز می‌گوید: همه‌تان را دوست دارم، مگر از اینجا مرا بیرون بکشید، چون زیاد می‌ترسم. این طفل نوید نام داشته، حدود 4 سال عمر دارد. نوید حدود 1 ماه قبل از نهایی سوم شهری فرا ربوده شده است. اختطافگران بیرم در این آخر این ویدیو را با خانواده او شریک نموده و خواستار 100,000 دلار آمریکایی در بدل رهایی او شده است. عبدالجلیل پدر این طفل معصوم میگوید که در خانه 1,000 افغانی ندارد، کجا رسد به این که به اختطافگران این پول گزاف را بپردازد. او از رئیس جمهور کشور و هم مقامات دولتی میخواهد تا در راه این طفل با او کمک نماید.
1,000 دلار میخواهد که گرد خونه خو 1,000 افغانی ما ندارد، از من 1,000 دلار خواهش کرد که 1,000 دلار با ما بده که تعدید مرمینه فلم رایی مینه با ما زنگ میزنه که سری رو از فلانه جا بیار دستر از فلانه جا. از رئیس جمهور خواهش مینه که به داد ما غریب بدبخت بدون از الله بعد از خداوند تو رئیس جمهور به داد ما برسه که.
از سوی دیگر نزدیکان این طفل مقام های محلی ولایت فرا را متهم به سهل‌انگاری کرده و میگویند که تاکنون هیچ اقدامی برای رهایی این طفل اختطاف شده انجام نشده است. حاجی محمد داوودی که از اقارب این طفل از دولت میخواهد که در رهایی این طفل از هیچ گونه تلاش دریغ نورزد.
تو میگی چیکار میکرد؟ بلیاد خدا، بلیاد قرآن، پیشیت کارا رو بگیر، ایتو آدمو میگیر جزا بده، گوشت و برنج نده اونا. با محبت میمیرست، با خونه خو نون چای نمیخوره اونی تو، با محبت سر گوشت و برنج پلو میدی. روز دوام هم یلایا.
در همین حال مقامات امنیتی ولایت فرا میگویند که تلاش ها را برای رهایی این طفل آغاز کرده است. محمد قسمالیار امر امنیت قوماندانی امنی ولایت فرا میگوید که تلاش های جدی آنها برای رهایی این طفل جریان دارد و این تلاش ها بزودی نتیجه خواهد داد.
فرق شدید جنگ و ناروان و مخالفین
زمانی که در ولایت فرا جنگ جریان داشت، اختطافگران با استفاده از فرصت یک طفل به نام نوید را از شهر با خود برده است و این خبر واقعیت دارد. تلاش‌های نیروهای امنیتی برای رهایی این طفل به شدت جریان دارد و ما امیدوار هستیم به زودی نتیجه دهد. اکنون یگانه امید زندگی نوید طفل معصوم به دولت و نیروهای امنیتی است که خداوند آنها را مهربان نموده و برای رهایی او از این سیاه‌چال تلاش نماید. باشندگان فرا در زمینه تامین امنیت خانواده‌ها دولت را مقصر دانسته و در این زمینه توجه جدی حکومت مرکزی را نیز خواهان هستند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک مقام عالی رتبه سوریه ائتلاف بر رهبری آمریکا را مورد انتقاد قرار داده و گفته که ائتلاف از حاکمیت ملی سوریه تخطی کرده. مقیم نایب جزئیات دارد.
وزیر عدلیه سوریه ائتلاف بر رهبری آمریکا را انتقاد کرده است. نجیم الاحمد انتقاد بر این ائتلاف را در سمپوزیمی که از سوی وزارت عدلیه و با کمک وزارت‌های اطلاعات و معارف این کشور تنظیم شده بود بیان کرد. هدف این سمپوزیم استراتژیک بین‌المللی تمرکز روی نقش آمریکا، ترکیه و فرانسه در شرق میانه بوده و در آن بحث‌ها روی مبارزه با تروریسم و مسئولیت سازمان ملل متحد و شورای امنیت در قسمت تطبیق قوانین بشری شامل می باشد. نجیم الاحمد وزیر عدلیه سوریه گفت: از هیچ گونه مبارزه در برابر تروریسم حمایت و تمویل کنندگان آن ابا نخواهم ورزید. در برابر آن کشورها، سازمانها و نهادهای هم دست به اقدامات قانونی می زنم که مسئول کشتار مردم سوریه هن. حکومت سوریه به تکرار گفته همه جوانبی که در این کشور بر ضد تروریسم مبارزه میکنند باید به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، ائتلاف و رهبری آمریکا از سال 2014 میلادی به این سو بدون مجاوز سازمان ملل متحد و حکومت دمشق بر سوریه حملات هوایی را انجام میدهند.
گزارش بود از جنجال‌های سیاسی سوریه. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. با پایان مجله خبری رسیدیم. من زرغون منگل استم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش. خداحافظ.